ازادي راديو پی یو ستوديو تشرغ لست. السلام علیکم. د ماشام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. ټاکل سوې ده د امریکا لوی درستیز سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې وویني. امریکا او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غښتلي کولو ټینګار وکړ. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سرکې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع وزیر وایي د تر اوسه افغانستان ته د استول کیدونکو نورو سرتیرو د مشخص شمیر په اړه پریکړه نه ده کړې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر او د هند صدر اعظم له پاکستان وغوښتل چې دا یقیني کړي چې له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه زندان د امریکا په مشرۍ ایتلاف د مشکوکاوي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر وایي د تر اوسه افغانستان ته د استول کیدونکو نورو سرتیرو د مشخص شمیر په اړه پریکړه نه ده کړې او غواړي په دې اړه د ناتو له نورو متحدینو سره خبرې وکړي. جیمز ماتیس ته چې سپینې ماڼۍ ورته افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو صلاحیت ورکړی، دا څرګندونې جرمني ته په لاره له ده سره په الوتکه کې سپرو خبر اعلان ته کړې ده.
I want to get updated before I make a decision like that. The easiest
way وای مخله دې چې پریکړه وکړم، غواړم په دې اړه خپل معلومات زیات کړم. دا تر ټولو اسانه ده چې سړی د شمیر په اړه خبري وکړي، خو زما لپاره دا ډیره ګرانه ده چې له دې ځایه پیل کړم. زه غواړم ټول اړخونه وڅېړم، نه غواړم چې هلته نور ځواکونه ولېګل شي. دا د افغان ځواکونو جګړه ده، خو موږ غواړو له ټولو امکاناتو کار واخلو چې له دوی سره دغه جګړې په بریالیتوب کې مرسته وکړو. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د پنځشنبه په ورځ به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو سره په غونډه کې دا مسله وڅېړي چې هغوی په دې برخه کې د څه شمیر سرتیرو مرسته کوي او متحده ایالات به څه شمیر نور سرتیر افغانستان ته استوي. ښاغلی ماتس ویلي نوې ستراتیژي به چې پر افغانستان سربیره پر سیمه هم متمرکز وي له بشپړولو وروسته د منظورۍ لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب طارق شاه بهرامي ګډون کوي. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی جنرال جوزف ډونفورد د دغه استراتیژي په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی او له افغان چارواکو او په دې هیواد کې د امریکا او ایتلاف د ځواکونو له قمندانانو سره خبرې کوي. سمیت او نړیوال خبرونه بیا هم د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر او د هند صدر اعظم د وروستیو څرګندونو سره دوام ورکوو. دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د یقیني کولو لپاره د همکاریو په دوام ټینګار وکړ او ویل چې هغه به لا پیاوړي کوي. ډونالډ ټرمپ او نریندرا مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې په افغانستان کې د ناآرامیو پر زیاتوالي هم اندېښنه څرګنده کړه. دواړه مشران له خبرو وروسته په یوه ګډ خبري کنفرانس کې راڅرګند شول. ترامپ د هند له خلکو له افغانستان سره د مرستو او هم د شمالي کوریا د رژیم په وړاندې له نویو بندیزونو سره د دې هیواد یو ځای کېدو په خاطر مننه وکړه. هند له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د یو بل خبر له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر او د هند صدر اعظم دغه ورځ له پاکستان وغوښتل چې دا یقیني کړي چې له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نریندرا مودي پرون په لومړنۍ مخامخ کتنه کې دغه ورځ په پاکستان کې د ډیری جایش محمد او لشکر طیبه ډلو په ګډون سخت دریځو لخوا د ګواښونو په وړاندې د همکاري او د پیاوړي کېدو ژمنه وکړه. نوی دلی په ورستو کلونو کې د هند په خاوره کې د ترسره شوو حملو ملامتي په پاکستان کې د رسخ دریزو ډلو اچولې ده. مودي له ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې په یو ګډ خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل موږ پر دې خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د دغو تالیڅټو په وړاندې جګړه، د تروریزم په وړاندې جګړه او هم د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره خپلې همکارۍ ته پراختیا ورکړو. د دوی مرکزونه او پټنځایونه به زموږ د همکارۍ یوه مهمه برخه وي. سپینې ماڼۍ دغه ورځ وویل چې هند د متحدو ایالتونو هغه پریکړه وستایله چې د کشمیري سخت دریځو لوی قمندان سید صلاح الدین یې نړیوال ترورست بللی دی. دا د هند لپاره چې له لسیزو راهیسې په جلا شوي کشمیر کې له شخړو سره مخامخ دی یو ډیپلوماتیک بریالیتوب دی. تاجکستان د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پایټکه کې هو دغه جګړه چې 15 کاله دوام وکړ د هیواد د سیکولر حکومت او د اسلامي ځواک پر مشرۍ د اپوزیسیون ډلو ترمنځ و. په دغه جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شول او شاوخوا 1 میلیون وګړي هم دې ته اړ شول چې له هیواده ووزي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د سوریا په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر یوه زندان د امریکا په مشرۍ ائتلاف د مشکوک هوایي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. دا خبره په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو ډلې کړې او ویلي دي چې د دیر الزور ولایت المیادین ته نږدې پر دغه زندان د پرون ورځې په برید کې 240 زندانیان او 15 د داعش غړي وژل شوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال جو سکروکا نن وویل چې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې قومندانۍ د هغوی د کنټرول تاسات او نورې ودانۍ د حملو لپاره په نښه شوي وي. زیاته کړه چې ائتلاف د تلفاتو په اړه خبر شوی راپور نه څېړي. د اوکراین د وسلوال پاوز یو ډګروال نن په کیف کې په موټر بم چاودنه کې چې چارواکي د تر روسي حملې په توګه څېړي وژل شو. د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې په نننۍ چاودنه کې وژل شوی افسر ډګروال مکسیم شاپوال نومیږي. پولیسو وویل چې نن سهار ورته خبر ورکړل شوی و چې د کیف په سلومیانینسکي سیمه کې یو مرسیدس موټر چول شوی او د موټر دننه یو کس وژلی او یو شمېر لارویان ټپیان کړي دي. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو اوکراینی پراو د ورځپاڼې مخکې شاپوال د دفاع وزارت د استخباراتو د اصلي څانګې د ځانګړو ځواکونو یو قومندان بللی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د امریکا لوی درستیز به سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې وویني.
خغل ډان فورد کابل ته راغلی سو د افغانستان امنیتي او نظامي وضعیت له نږدې څخه وګوري او وروسته به د حکومت له مشرانو او د دفاع وزارت له مسؤلینو سره لیده کاته ولري.
د دې غونډې په اړه مو د څېړونکو نظر پوښتلی چې آیا د تروریزم پر ضد به د دې غونډې په نتیجه کې پر پاکستان فشار زیات شي که څنګه؟
پاکستان انتهایی ډېر فشار باندې دی او چینایانو کله هم چې پاکستان په سیاسي ډګر کې فشار باندې راغلي دوی د خلاصون لپاره هلې ځلو کې مرسته کړې ده.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هند هڅې ستایلي او ویلي چې په ګډه د سخت دریځې مخه نیول کېدای شي.
We are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې تاجکستان نن د سولې د تړون شلمه کلیزه لمانځي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. یو معتبره حکومتي سرچینه وایي چې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد به سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د سرچینې په خبره په دغه لیدنه کې به تر ډیره د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پر پاکستان د فشارونو په تړاو خبرې وسي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي ښاغلی ډنفورد به په خپل دغه سفر کې د افغانستان د امنیتي او نظامي وضعیت ارزونه هم وکړي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا لوی درستیز کابل ته په خپل سفر کې تر دې مهاله له افغان چارواکو سره نه دي کتلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې جوزف ډنفورد سبا د چهارشنبې پورې سهار 9 بجې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. خاغله ډنفورد چې د دوشنبه پورس کابل ته راغله تر دې مهاله یوازې په کابل کې د امریکا سفیر او د خپل هیواد له سرتیرو سره لیدلې دي. د سرچینې په خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستی جوزف ډنفورد ترمنځ به خبرې اترې تر ډیره په پوځي مسایلو ورټول وي او خای افغان ولسمشر د نورو غوښتنو ترڅنګ د توریزم سره د مبارزې په برخه کې په پاکستان د فشارونو د راوړلو غوښتنه هم وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنی د سه‌شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې خاغله ډنفورد به کابل ته د خپل سفر په لړ کې د افغانستان امنیتي او نظامی وضعیت هم وارزوي. خاغله ډنفورد کابل ته راغله سو د افغانستان امنیتي او نظامی وضعیت له نږدې څخه وګوري او وروسته به د حکومت له مشرانو او د دفاع وزارت له مسؤلینو سره لیده کاته ولري، خو تر دې مهاله کوم ملاقات نه ده شوی.
خود صورت نگرفته.
خغلی رتمن شویل چې د امریکا لوی درستی سره پالیدنه کې با د افغانستان دفاع وزارت خپل ارزونه هم شریک کړي. نو موري هم درنګ زیاته کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په د بروکسل پناسته کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیوړتیا ترڅنګ پر دې هم ټینګار وکړي چې په پاکستان د فشارونو راوړل شي سو د تروریستي ډلو د تمویل او روزنې څخه لاس واخلي. جنرال جوزف ډنفورد تیر ورځ په یو نایلن شوی سفر کابل ته راغی. په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې د امریکا لوی درستیز به ممکن په افغانستان کې څو ورځې تیرې کړي او د نړیوالو ځواکونو په اډه کې خپل منځي غونډې به هم ولري. اسوسییټډ پریس خبری آژانس افغانستان ته د جنرال ډنفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوې جوړیدونکو ستراتیژي سره اړوند بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې به د افغانستان د ستراتیژي په وروستۍ عناصرو کار وشي. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نږدې 4000 نورو پوځیانو استول هم شامل دي. په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي چې ویل کېږي پر افغانستان سربیره به سیمه رانغاړي د جولای د میاشتې په نیمایي کې اعلان شي. پام دې حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان به وایي چې امریکا باید په خپله نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته ډېره پاملرنه وکړي او ترڅنګ یې د سیمې هغه هیوادونه چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي تر فشار لاندې ونیسي. له دې ډلې عبدالهادي خالد وایي
هم اقتصاد افغانستان تقویه سي او مسله قوتونه تقویه سي او هغه ځایونه چې توریزم صادر کېږي د هغوی سرچینې باید وچیسي. نو په دې حساب سره کولای سي چې هم افغانستان موافق کېږي د توریزم پر ضد باندې، هم ایالات متحده امریکا، هم منطقه او جهان پر نړۍ ټوله مطمئن کېږي.
ښاغلی خالد وایي امریکا باید په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره دوه کارونه وکړي. لومړی دا چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي، سو د تروریستي ډلو له ملاتړ او روزنې لاس واخلي، او دویم دا چې افغان ځواکونه دې په هر لحاظ پیاوړي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوري و موریدل چې تمد د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر سره وګوري. ورله مخه داسې راپورونه خپاره سوي دي چې اشرف غني به له جوزف ډنفورد څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راولي. پاکستان چې کابل یې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په ملاتړ تورنوي، تر فشار لاندې راغلی دی یا دغه هیواد تر فشار لاندې راتلای سي؟ دا پښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم په جواب کې داسې وویل
د فشار امکانات بیخي کاملا شته دی او د فشار د واردولو پروسه د تیرو 12 میاشتو څخه یا د غیر هم یو څو ډیر کیږي چې پیل شوی ده. د افغانستان حکومت بلابل ادرسونه هلې ځلې کړي دي چې په پاکستان باندې د فشار واردولو د کم بهیر چې دی د عمل کې تطبیق کړي. په عین حال کې موږ وینو چې چین چې د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی هغوی هم ځان وړاندې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي او یو اساسي دندې ته چې غاړه ایښي ده هغه دا ده چې که چیرې افغانستان او پاکستان د چین او د امریکا په شتون کې کمې ناستې ترسره کوي نو هغه کمې ژمنې چلته کېږي د هغې د سار دنده هم منلې ده چې تر هغه پورې به موږ د سار دنده مختوي شو چې دا په لومړي ځل بې سارې کار دی چې چین چې د پاکستان ډېر کلک ستراتیژیک ملګری دی دې دندې ته غاړه ږدي. دا په دې معنی چې پاکستان انتهایي ډېر فشار لاندې دی او چینایانو کله هم چې پاکستان په سیاسي ډګر کې فشار لاندې راغلي دوی د خلاصون لپاره هلې ځلو کې مرسته کړې ده.
رحیم صاحب، کابل تل دا خبره کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي او یا د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې دي. که چېرته په اسلام آباد باندې فشار راشي، فکر نه کوي چې دا جنگونه په افغانستان کې نور هم زیات شي نو پاکستان به له طالبانو سره مرسته زیات کړي؟
کچېره په پاکستان باندې واقعا فشارونه واردېږي او دوی د طالبانو د کم نقل حمل او جګړیز ماموریتونه دي دوی باندې محدودیتونه وضع کړي د افغانستان خاورې څخه د باندې دوی ته زمینه مساعدېږي او بیا جوړېږي په افغانستان کې عملیات کوي. کچېره د دې مخه ونیول شي نو تر ډېره بریده پورې موږ به وګورو چې د افغانستان حکومت به په روانه جګړه کې برلاسه شي او په عین حال کې په طالبانو ترمنځ هغه منځلاري طالبان چې غواړي چې د حکومت سره په پخوا کې مختل چې د سولې خبرې وکړي او په راتلونکي کې هم اراده لري چې د سولې له لارې دغه شخړې ته د پای ټکی کېږدي. زه فکر کوم هغوی به تبارش پیدا کړي او موږ به وکړی شو چې د سولې خوا ته هغه کوم هلې ځلې چې د حکومت روانې دي دا په عمل کې پرمختګ وکړي او موږ ته مثبته لاسته راوړنې وګورو. نو زه فکر کوم د مذاکراتو او د سولې د خبرو اترو لپاره به لاره هم هواره کړي.
افغانستان حکومت کېدای شي چې امریکا دې ته قانع کړي چې په پاکستان باندې فشار راولي او امریکا روان کال هم د راپورونو له مخې شاوخوا 300 میلیونه ډالر مرسته په پام کې لري چې له پاکستان سره وکړي. نو که چېرته په پاکستان باندې فشار راولي کېدای شي امریکا دا مرسته بندي کړي. لیکن بل لور ته ناټو څه کولای شي؟ روانه اونۍ ټاکل شوې ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان هلته هم د ناټو له غړو هیوادو وغواړي چې په پاکستان باندې فشار راولي، دا هیوادونه هم فشار راوستی شي؟
کاملا دغه د ناتو فشار به یو اساسي ګټه دی چې چینایان کچیر په امریکایانو سره په تقابل کې دي، خو بیا د نورو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو سره اقتصادي تفاهم کړي، او دغه اقتصادي تفاهم به د چینایان هم اړ باسي چې هغه څه چې ناتو غواړي له پاکستان څخه وغواړي، ولې چې هغوی به هم نه غواړي چې دوی د اروپایي کم تجارتي او اقتصادي ملګري شي دي هغوی د خفه کړی شي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیمو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکي سبانه غونډې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو ازادي راډیو اوري. د امریکا او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غښتلي کولو ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگټن کې سره ولیدل او د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. سفی الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
تروریزم او افراطیت چې په سیمه کې افغانستان تر بل هر هیواد ډیر تریزوریږي، بیا هم د نړۍ د دوو مهمو هیوادونو د مشرانو د خبرو مهمه موضوع جوړوله. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په واشنگټن کې سره ولیدل او د افغانستان په ورځ تر بلې خرابیدونکې امنیتي وضعې اندېښنه وښوده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په افغانستان کې د هند له هڅو ستاینه وکړه او ویل چې په ګډه کار سره ډیر ګواښونه له منځه تللی شي.
Destroy terrorist organizations and the radical
موږ دواړه امریکا او هند د تروریستي سازمانونو او د هغوی تر شا د افراطي مفکورې د له منځه وړلو لپاره متعهد یو. زه د هند له خلکو د دې لپاره مننه کوم چې د افغانستان لپاره خپلې هڅې نه دي سپمولي. په ګډه باندې کار کول به د ډیرو هیوادونو لپاره یوه بیلګه وي. دا ګډ کار به ډیر مشترک ګواښونه له منځه یوسي او موږ ته به د یو ښه ثبات او پرمختګ زمینه برابره کړي. ښاغلی ټرمپ وویل د امریکا او هند پوځیان د اړیکو د غښتلي کولو لپاره له نږدې سره کار کوي او تمه د راتلونکي میاشت د جاپان له سمندري پوځ سره په ګډه د هند په سمندر کې تر ټولو لوی پوځي تمرینونه ترسره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په سپینه ماڼۍ کې تر مفصلو خبرو وروسته رسنیو ته په خبري کانفرنس کې وینا وکړه. د هند صدر اعظم وویل په افغانستان کې خرابیدونکې امنیتي وضع د دواړو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. نریندرا مودي ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره باید د امریکا او هند اړیکې لا پسې غښتلي شي.
افغانستان میں آتنکواد کے کارن بڑھتی ہوئی استھیرتا ہماری سمان چنتا کا وشے ہے.
په افغانستان کې د تروریزم په وجه مخ په زیاتېدونکې بے ثباتی زموږ ګډه اندېښنه ده. دواړه هیوادونه هند او امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې او امنیت په تامین کې مهم رول لوبولی دی. د دې لپاره چې د یو باثباته افغانستان لپاره زموږ هدفونه ترلاسه شي، موږ به له امریکا سره نږدې اړیکې او مشورې ولرو څو د دواړو هیوادونو هڅې همغږي کړای شي. خغلی مودی د سیمې د ثبات په پار د امریکا متحده ایالاتونو له پروګرامونو سره بشپړه همکاري اعلان کړه. د یو مهم سیمیز لوبغاړي په توګه هند هم د افغانستان د سولې او ثبات په څورستیو مهمو غونډو کې برخه اخیستې ده. د نړۍ د دوه قدرتونو امریکا او هند په داسې حال کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ګډو هڅو ټینګار کوي چې له دغو دواړو هیوادونو د افغان چارواکو تمه هم همدا ده. افغان چارواکي په سیمه کې په هند او په نړیواله کچه په امریکا باندې له ټولو زیات حساب کوي چې وکولی شي له دغه هیواد سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې په اختر کې له هیواد بهر دي د ملي شورا د یو شمیر وکیلانو او سیاسي کارپوهانو له سختو نیوکو سره مخامخ شوي دي. د مشرانو جرګې منشي وايي د اجرایي رئیس او د ولسمشر د دویم مرستیال په ګډون د یو شمیر نورو لوړ رتبه افغان چارواکو غیابت دا ښیي چې دوی هیڅ د ولس په غم کې نه دي. یوې حکومتي سرچینې ویلي چې د حکومت اجرایي رئیس د اختر د لمانځلو لپاره هند ته، دویم مرستیال یې ترکیې ته او همدارنګه د ولسمشر دویم مرستیال بیا المان ته تللی دی. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
د افغان حکومت لوړ رتبه چارواکي عبدالله عبدالله عبدالرشید دوستم سرور دانش او محمد محقق له دې امله د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو له سختو نیوکو سره مخ دي چې د اختر منځلو لپاره له هېواده بهر تللي. د مشران جرګې منشي محمد فیصل سمې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سختو ورځو کې د حکومت مشران باید د ولس په منځ کې وي نه له هېواده بهر. د سمې په خبره افغانان له یوې خونړۍ روژې وروسته اختر لمانځي، نو په کار ده چې د حکومت مشران د دوی په خوا کې واوسي. دا یو ډول بېتنایي هم ده او بل پلو لیدل کېږي چې دوی له حالاتو هم ویره لري. زما په اند دا کار د حکومت مخالفینو ته نور هم روحیه ورکوي چې موږ د حکومت د مشرانو په زړه کې ویره اچولې، نو که دوی ویره لري نو ښه به وي چې کوم بل بزنس او کاروبار دې پرمخ یوسي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اختر لمانځلو لپاره هند ته، دویم مرستیال محمد محقق ترکیې ته او همدارنګه د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش بیا د اختر لمانځلو لپاره جرمني ته تللی دی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او همدارنګه د نورو چارواکو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې د څو خونړیو پیښو شاهدان ول چې سلګونو تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. فضل احمد منوي چې اجرایي رئیس ته له نږدې کسانو څخه دی وایي هغه کسان چې د مشرۍ دعوې کوي باید د ولس په خوا کې وي، نه دا چې ولس یوازې پرېږدي. ښاغلی منوي وایي د زیاتره هیوادونو مشران په مذهبي او ملي ورځو کې د خپل ولس په خوا کې وي او هغه افغان چارواکي چې په داشن ورځو کې ولس یوازې پرېږدي دا مناسب کار نه دی. دی وایي هغه کسان چې د خلکو د مشرۍ دعوې کوي هغوی ته دا کار مناسب نه دی. غوره دا ده چې د خلکو په منځ کې وي. هغو کورنیو چې د روژې په میاشت کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي هغوی تسلیت ته ضرورت لري او د حکومت مشران باید د دوی په خوا کې وایي. په هر صورت هم له اخلاقي لحاظه او هم له سیاسي لحاظه ښه کار نه دی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اکثرو دولتي چارواکو کورنۍ له هېواده بهر دي چې له امله یې دوی د ولس په وړاندې بې پروایي کوي. له دې ډلې احمد سیدی وایي د حکومت هغه مشران چې ملي او انساني ارزښتونو ته درناوی لري نو باید په ملي او مذهبي ورځو کې د ولس په خوا کې وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو اوري. اوس په لغه پیغامونو څخه یو څوب اورو چې د ازادي راډیو اوریدونکو را سره ثبت کړی دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. مست بلا خوشمتیز نا پرچاتم کنوی تخان دا زده رادیو طولو کار کون کتا او بیر خصوص افغانستان تو اسلامی ولست و ملت تا او د نوې ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. حالا دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر دی.
السلام علیکم. عجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د امدړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
السلام علیکم. روزه دې مولا ته خبرې کوم چې تر جام میوزم دا روان د کوچنی اختر مبارکي د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته وایم. سوال سلام ما پیغام دا دی یو څور چارواکو او مشرانو او ټولو د افغانستان جمهور رئیس ته دا د علمن په ولایت کې ولې داسې جګړه روانه ده ولې تر څه به خاص نه کیږي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د جرب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی هغه ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لره او بر افغانان چې په روژې میاشت کې په مو کې شهیدان شوي دي، مرمۍ ویشتل شوي دي او پیښې کې چې وژل شوي دي هغو ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. همدارس پر ټوئیټر لمر سر ملګری کې دلای سي. زموږ پته ده پی ازادي راډیو. تاجکستان نن د سولې د تړون شلمه کلیزه لمانځي. د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان چې له 15 کلنې کورنۍ جګړې وروسته د سولې دغه تړون د دولت مخالفه وسلوالې لوی ډلې سره لاسلیک کړی وایي که دغه تړون نه وای لاسلیک سوی د دې خطر و چې د تاجکستان ځوان دولت د نړۍ له سیاسي نقشې لیرې سوی وای. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
تاجکستان د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښود. دغه جګړه چې 15 کاله یې دوام وکړ د دې هیواد د سیکولر حکومت او د اسلامي ځواک پر مشرۍ د اپوزیسیون ډلو ترمنځ وه. د دوشنبه په ختیځ 25 کیلومتره کې پروت د وحدت ښارګوټی نن د دغو رسمي مراسمو چې د ولسمشر امام علي رحمان وینا او کنسرت پکې شامل دي کوربه دی. د دغو مراسمو لپاره چې د دې ښار په سپورټي لوبغالي کې ترسره کیږي د شاوخوا 1500 ګډونوالو لپاره له مخکې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. بازارونه بندي او د عامه ترانسپورت فعالیت هم درول شوی دی. د سولې دغه تړون د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو له څو بهیرونو وروسته د 1990 کال د جون په 20مه د ولسمشر رحمان او د متحد تاجک اپوزیسیون د ډلې د مشر سید عبدالله نوري ترمنځ په موسکو کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې یو سیاسي جوړ جاړی هم شامل و چې له مخې په حکومت کې په سلو کې 1.5 ونډه د همدې اپوزیسیون استازو ته ورکول کېده. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په لسګونو زره کسان ووژل شول او د ولسمشر رحمان په وینا د دې هیواد له 1 میلیون زیات وګړي هم دې ته اړ شول چې له هیواده ووزي. د تاجکستان ولسمشر وایي دغې جګړې د هیواد اقتصاد او ټولنیزو تاسات ته درانه زیانونه واړول. د رحمان په وینا هغه وخت موږ داسې احساس کړه چې د تاجکستان ځوان دولت چې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته نوې خپلواکي اعلان کړې وه د نړۍ د سیاسي جغرافیې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی رحمان د سولې دغه تړون د تاجکستان لپاره یوه داسې لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د کړکېچونو د هواري په هڅو کې ساری نه دی لیدل شوی. له هغې وروسته تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې د سولې د پروسې په جریان کې رسما ثبت شوی و غیر قانوني اعلان کړ. په 2015 کال د تاجکستان سترې محکمې دغه ګوند یوه تروریستي ډله ونومووله او یو شمېر لوړ پوړي مشران یې بندیان کړل او هغوی یې له تروریزم سره په تړلو جرمونو تورن کړل. رحمان چې له 1992 کال راهیسې د تاجکستان واګې په لاس کې لري د مخالفینو د ځپلو او په دولتي ادارو کې د پراخ فساد په خاطر پرې ډېر انتقادونه شوي دي.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. په ساينسي نړۍ کې د نوي موندنو په اړه له اسمت څاروان څخه اورو.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسي منظومې د باندې 219 نوي سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسي منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي. ناسا په خپل وی پانه کې ویلي په دوی پوری اړوندې د امس د تحقیقاتي مرکز د فضايي فزیک ساينس پوهانو د کپلر فضايي ټيليسکوپ د ورستوي څو میاشتو د معلوماتو د څېړلو په مهال مځکې ته ورته لس سیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او لمځکې 1200 نوري کاله لري تر یو کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضايي ټيليسکوپ 8 کاله پخوا فضا ته واستول شو چې له شمسي منظومې دی باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر ټيليسکوپ تر اوسه پورې له شمسي منظومې دی باندې 4000 سیارې پیژندلې چې 9 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري. دا لومړی ځل دی چې ناسا مځکې ته ورته لس سیارې په یو وار کشفوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد انور محزون له المار ولسوالۍ څخه لیکلي چې افغانان 30 کاله کېږي چې اختر په خوشحالۍ نه دی تیر کړی. خدای پاک به کله ارامي او خوشحالي راولي. محمد فهیم ادیب میدانی لیکلي یوازینی هیواد چې د افغانستان پرمختګ غواړي او افغانستان ته د واقعي دوستۍ لاس ورکړی دی هند ته. نور ممالک د هند ملک په برعکس کار کوي. قاری محمد ادریس اخونزاده له فاریاب لیکلي چې اکثر افغانان له ډېره غمه د اختر پر راتلو نه دي خوشحاله. پخوانی متل دی چې د کمبل پر یو سر غم یو پر بل سری شادی وي. عبدالهادی ملتیار له هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې له حکومت څخه غواړو چې د ناوې او مرکز لشکرګاه ترمنځ عمومي لاره خلاصه کړي. خلک له تیر یو کال راهیسې پر یو فرعي لاره تګ راتګ کوي.
عبید الله سروری د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي چې 15 ورځې کېږي چې وسلوالو طالبانو په الیشنګ ولسوالۍ کې ټول کلینیکونه تړلي دي. اوس دلته ډیر ماشومان په نسناستې ناروغۍ اخته شوي دي. تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او بجو خبريږي او د ماښام له او د سهار تر او د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه لري. د پښتو خبرونه اوس پای ته رسیږي. د دری خبرونه لپاره زما له همکار